یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم نن یک شنبه ده د کاب یهود میاشتې 22مه د مارچ 14مه د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه د خبرونو پلنډیز پیلو د طالبان حکومت وای د ترکیه له لوري سره د افغانستان د هوایي ډګرونو تنظیم په اړه بحث وسو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وین حافظ ضیا احمد تکل ازادي رادیو ته ویل د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خپل ترکی سیال مولود چاوشغلو سره د انتالیا د ډیپلوماسي فورم په څنډه کې خبري وکړي د شغلی زیا په خبره دوړو لوریو د دغو هوایی ډګرونو د تړون پر هغو مادو بحث وکړ چې لا هم ورباندې خبرو ته اړتیا ده د هغه په خبره افغانستان او ترکیه ژمنه وکړه چې د قطر په ګډون به د تخنیکي بحث له لارې پر پاتې مسایلو سلا وکړي له میاشتو راهیسې قطر او ترکیه هڅه کوي چې د افغانستان د 5 هوایی ډګرونو د چارو په تنظیم کې برخه واخلي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي پر افغانانو باید کوم حکومت یا د حکومت کومه بڼه په زور ونه تپل سي توماس نیکلسن پرون په یو ټویټ کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو بیان په جواب کې ویلي پریږدئ چې خلک نارینه او ښځې پریکړه وکړي چې څه ډول حکومت غواړي امیر خان متقی د انتالیا د ډیپلوماسي په فورم کې د خبرو پر مهال غوښتنه کړې وه چې پر افغانانو دي کوم بهرنی حکومت نه تپل کیږي د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې واک یې د زور له لارې ترلاسه کړی او تر اوسه یې د ټاکنو له لارې د واک ترلاسه کولو په باب خپل دریځ نه دی روښانه کړی د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې نن یکشنبه د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې پر 1500 بېوزلو کورنیو هغه بشري مرسته وویشل سوه چې د ترکیې لخوا برابره سوې وه د دې ټولنې د یوه ټویټ له مخې په دغو مرستو کې د خوراکي موادو تر څنګ د ژمي لپاره ځانګړي توکي هم شامل وو اوکراینی چارواکو پرون وویل چې په تیرو 12 ورځو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې لږ تر لږه 90 ماشومان وژل سوي او کابو 100 تنه نور ژوبل سوي دي د اوکراین لوی څارنوالي په دې اړه ویلي چې دغه ماشومان په خارکیف خرسون دونیتسک او سومي ښارونو دغه ورځ د کیف په شاوخوا ښارګیو کې مړه یا ژوبل سوي دي د اوکراین استخباراتي ادارې پرون روسي ځواکونه تورن کړل چې کیف ته نږدې پر هغه کاروان برید کړی چې ښځې او ماشومان یې له یوه کلي ایستل د دې ادارې په وینا په دې برید کې د یو ماشوم په ګډون اووه تنه وژل سوي دي اوکراین پر روسیې تور پورې کوي چې د جګړې له سیمو ملکي وګړو ته د تلو اجازه نه ورکوي د ناټو سرمنشي یانس ټولټنبرګ نن یکشنبه وویل چې روسیه ممکن په اوکراین کې له کیمیاوي وسلې کار واخلي او که یې دا کار وکړ نو به یو جنګي جنایت وي د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو سرمنشي د جرمني یوې ورځپاڼې ویلت ام سونتانګ ته په مرکه کې ویلي چې کرملین د هغه څه لپاره چې توجیه کېدای نسي د توجیه کولو لپاره د درواغو پلمې جوړوي د روسیې مرکزی بانک امر کړی چې د دغه هیواد د ونډو بازار دی د یوې اونۍ لپاره بند وي د روانې هوت میاشتې پر 15مه پر اوکراین د روسیې د یرغل په ورځ د مسکو د ونډو ارزښت ولوید او یوه ورځ وروسته د لویدیځوالو د سختو بندیزونو په اعلان پسې د روسیې حکومت د ونډو بازار بند کړ چې لا هم نه دی پرانستل سوی د عراق دولتي خبري اژانس وایي نن سهار د عراقي کردستان د کورواکي سیمې پر مرکز اربیل 12 توغندې لګېدلې سرچینې د کردستان له تروریزم سره د مبارزې د عمومي ادارې په قول ویلي چې د اربیل لوري ته توغول سوي توغندې بالستیک دي او له بهرني هیواد ویشتل سوي دي د کردستان د کورواکي حکومت چارواکو نه دي ویلي چې توغندې د اربیل پر کومه سیمه لګېدلې دي د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلای شئ خلک وایي چې که څه هم د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت څه جګت وي
نرخ له هماغه سی په دې د ځینو جنسونو نرخ لا نورم لوړ شوی دی
پاکستانی چارواکي د پاکستانی طالبانو پرتله داعش ډله ډېره خطرناکه بولي روسي پوځیانو د پولند پولې ته نږدې د اوکراین پر یوه پوځي اډه هوایي برید کړی د خبرونه کې د اوریدونکو پیغامونه هم خبرو
چې هر څوک د مالګینو حقوق تر پښو لاندې کوي خدای دین او دنیا خواسي
دا خبري خبرونه تر یوې بجې دوام کوي چې دوایې منیمایي کې نور بس دی یا شکست سکوت پروګرام خپریږي
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونی دراپورونو برخه ته ورزو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وی ل ترکی او قطر سره د افغانستان د نړیوالو هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه یو حلته درسې دو په حادثه کې دي دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشغلو سره د امیر خان متقی تر کتنې وروسته وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي امیر خان متقی د انتالیا د فورم په څنډه کې له مولود چاوشغلو سره وکتل او دوړو لوریو ژمنه وکړه چې افغانستان او ترکیه به د قطر په ګډون د افغانستان د نړیوالو هوایي ډګرونو اړوند د تخنیکی بحث له لارې ژر تر ژره پر پاتې موضوعاتو د سلا کېدو هڅه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت وایي د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه غږېدلې. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ امیر خان متقی د انتالیا فورم له غونډې وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو سره کتلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال حافظ زیا احمد تکل رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي په دې کتنه کې دواړو لوریو د کابل هوایي ډګر او د افغانستان د نورو نړیوالو هوایي ډګرونو پر موضوع خبرې وکړې.
د قرارداد پر هغو مادو بحث وکړ چې لا هم بحث ته اړتیا لري. ژمنه وشوه چې دواړه هیوادونه به د قطر هیواد په ګډون د تخنیکی بحث له لارې ژر تر ژره پر پاتو موضوعاتو یو حل ته د رسیدو کوشش کوي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د ژورو اړیکو په لا پراختیا هم خبرې وشوې او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکړ چې افغانستان سره به د بشري، تعلیمي او پراختیایي پروژو په برخو کې مرستې کوي. ترکیې د ټول افغانستان د نیولو او واک ته د طالبانو له رسیدو مخکې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د مدیریت او هلته د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو وړاندیز وکړ او ویې ویل که یې نړیواله ټولنه مالي او لوجستیکي مرسته وکړي دا مسؤلیت مني، خو هغه مهال طالبانو له دې وړاندیز سره مخالفت وښود. خو د طالبانو په واکمنېدو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه د قطر لیوالتیا د دې لامل شوه چې د افغانستان د څو هوایي ډګرونو د مدیریت موضوع مطرح شي. د روان 1400 لمریز کال د سلواغې په ومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې ولیکل قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحه کې خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، مګر تر اوسه دا روښانه نشوه چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. طالبانو هم په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. خو د همدې کال د سلواغې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او ملکی هوایي چلند ادارې وان امام الدین احمدي ازادي راډیو ته ویلي وو د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي څرنګوالي، ځمکنیو خدماتو او هوایي حریم باندې بحثونه شوي. خغلی احمدی زیاته کړې وه ترکیه او قطر به په دې هوایي ډګرونو کې د ماشینونو او سکینرونو په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي، خو هیڅ یو بهرنی وسلوال به په میدان کې نه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان چارواکو د لنډ وخت لپاره د افغاني تذکری او ځینو نورو اسنادو لرونکو افغانانو ته پر تورخم دروازه د اوشتو اجازه ورکړې ده. ویل کیږي چې په لسګونو کسان د تورخم پر دروازه راګیر پاتې دي چې افغانستان ته د اوشتو مخه نیول سوې ده. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال پر راپور کې.
د مارچ په 12مه نیټه په تورخم دروازه ایثار شو په سلګونه افغان وګړو ته په تذکره او پی وار کارت باندې افغانستان ته دا وړېدو اجازه ورکړل شوه. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دغه اسانتیا یوازې 15 مارچ پورې ورکړې او له دې وروسته به افغان وګړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې تګ راتګ کولی شي. په تورخم کې افغان وګړو ته بینر هم ولګول شوې چې پاغي لیکلي نور په تذکره په تورخم پاکستان افغانستان ته څوک نشي اوخته. په تورخم دروازه افغانستان ته تلونکی یو افغان وګړی سبحان الله مشال ریډیو ته وایي چې دوی د پاکستان حکومت د دغه ګام اخیستو له امله ډیر مشکل سره مخ شول.
دا دریم ورځ ډیر زیات مشکلات دي تورخم کې، ته په ماجر کارت باندې نه پریګدي او په تذکرم نه پریګدي او ډیر زیات تکلیف ته ال تاسو سره مولاړي وي سړیم وي ماشومان وي ډیر تکلیف کې مسافر ډیر زیات ال تا ولاړي په گیټ کې مولاړي دی خو مولاړي.
یو بل افغان وګړی خان محمد وای ماشومې د علاج لپاره په خبر ته وړي و خو اوس بیرته په تورخم افغانستان ته ستنيږي. دی وای په کار د اساني ورته پیدا کړل شي.
هغه تیر جمعه مې راوستي او بیرته واپس بیا م پاسپورٹ در سره ای ویزای نو راتله شی او چې پاسپورٹ او ویزا نه نشی راتله ورو ردی خو نه مخ کې به کارت تذکیره باندې تل وس مطلب تذکیره او کارت نه منی
د خیبر وینت زمي چارواکي چې خپل نوم او غک خبرول نه غوښتل د مارچ په 12مه نیټه مشال ریډیو ته ویل چې په تذکیره او پی او آر کارت سره په تګ راتګ دا بندیز د پاکستان نېشنل سکیورټي اډوایزر موید یوسف پامر لګول شوی او دغه ګامې د امنیت په خاطر پورته کړای په دې ورستو کې افغان ناروغانو میرمنو ماشومانو ته یوازې په تذکیره او پی او آر کارت باندې د تګ راتګ نرمي ورکړل شوی وا چې اوس دا سہولت ختم شو
د خیبر پښتونخوا ایالت امنیتي چارواکي د پاکستان د تحریک طالبان په نسبت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د دې ایالت سولې او امنیت ته سترګواښ بولي. تفصیل له نوریاس نورینه.
پاکستان د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه له لوري له مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی. د اسلامي دولت ډله چې په لومړي ځل په 2015 کال په افغانستان کې راڅرګنده شوه خپل فعالیت د دې هیواد په پولو پورې محدود کړی و او د افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې په جګړې سربیره له خپلې سیالې ډلې طالبانو سره هم جګړه کوله. خو کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي داعش ډله په دې هیواد کې کمزورې شوي او د چارو د کتونکو په باور د جګړې مخه اوس پاکستان ته اړولې ده. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په دې وروستیو کې په پاکستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت واخیست چې وروستۍ بیلګه د مارچ په 4مه په پېښور کې د شیعه مسلمانانو پر جومات ځان وژونکی برید و چې په نتیجه کې لږ تر لږه 4 کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دا په نږدې 4 کلونو کې په پاکستان کې تر ټولو لویه خونړۍ حمله وه. د چارو کارپوهان په دې باور دي چې داعش اوس په افغانستان کې له خپلو اډو وزي او د پاکستان په لویو ښارونو کې کوچنۍ ډلې ځای پر ځای کوي. نوموتی ژورنالیست او د سیاسي چارو کتونکي سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل داعش کومه سیاسي اجنډا نه لري او له همدې امله دا ډله پر تاوتریخوالي تکیه کوي او هغه د ژوندي پاتې کېدو یوازینۍ وسیله ده. د چارو بل کتونکی عبدالسعید وایي پاکستاني چارواکي د داعش حملو ته له دې پلوه ډېره اندېښنه لري چې دا ډله تر ډېره ملکیان په نښه کوي. د سعید په خبره پاکستانی طالبان په خیبر پختونخوا ایالت کې معمولا پاکستانی امنیتي ځواکونه په نښه کوي خو داعش بیا په سیمه کې نرم هدفونه په نښه کوي چې ملکي عادي وګړي یې قرباني هندي. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له لوري د حملو زیاتوالي د خیبر پختونخوا ایالت د پولیسو لوی مشر معظم جا انصاري دې ته اړ کړ چې دا څنګه د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي په نسبت د دې ایالت سولې او امنیت ته سترګواښ وګڼي. د سعید په خبره د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه ډیر غړي د پاکستاني طالبانو هغه پخوانی غړي دي چې د 2015 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه رامنځته کړه. پاکستانی ژورنالیست حمید میر وایي د داعش د ګواښ زیاتېده د دې څرګندونه کوي چې اسلام آباد د ترهګرو ډلو په ځپلو کې پاتې راغلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسی پوځیانو د پولند پولې ته څیرمه د اوکراین پر یو پوځي اډه هوایي برید کړی. لومړنیو راپورونو کې ویل سوي چې پر دغه اډې لږ تر لږه 8 توغندي ویشتل سوي. دا برید داسې مهال کېږي چې پر اوکراین د روسیې د بریدونو له کبله هلته بشري وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. تفصیل له اسدالله لودین.
روسی پوځیانو د اوکراین په لویدیځ کې پر یو ریف پوځي اډې بمباري کړې چیرته چې د اوکراینی چارواکو په خبره د سولې ساتنې او امنیت نړیوال مرکز هم دی. یوې ځایي پوځي ادارې نن د مارچ په 14مه ویلي چې د دغه هوایي ګزارونو په ترڅ کې پر دې اډې لږ تر لږه 8 توغندي لګېدلې چې د زیانونو په اړه یې لا معلومات نه دي شریک شوي. دغه ادارې ویلي چې دا پوځي اډه د پولانډ له پولیس سره په نږدې 25 کیلومتري واټن کې پراته ده او په خبره یې د شوی برید جزئیات به د ورځې په ترڅ کې خبر کړي. بل ورته راپورونه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اروپایي مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د جګړې پای ته رسولو ته لیوالتیا نه ده ښودلې. په دغه درې اړخیزه مکالمه کې چې پرون شنبه تر سره شوه د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس له ولادیمیر پوتین نه وغوښتل چې جګړه ودروي او په بیړني اوربان سلا وکړي. د فرانسې د ولسمشرۍ دفتر ویلي پوتین د هغې جګړې پای ته رسېدو ته لیوالتیا ونه ښوده چې تراڅ کې یې د دوی په ټکو که زرګونه نه وي نو سلګونه کسان وژل شوي دي. د فرانسې د ولسمشرۍ دفتر زیاته کړه چې دې خبرو کې مکرون پوتین د هغه څه لپاره په دروغو تورن کړ چې ادعا یې کړې د اوکراین پوځیانو بشري سرغړونې کړې دي. د فبروري له څلورویشتمې راهیسې روسي ځواکونو د هوا او ځمکې له لارې پر اوکراین بریدونه پیل کړي چې تراڅ کې یې پر پوځي تاسیساتو سربیره ملکي سیمې نړېدلي او ملکیانو ته ډېر زیان اوښتی. دا مهال تر ټولو توده جګړه د اوکراین د ختیځ په ماریپول بندري ښار کې روانه ده. دغه ښار کې پر یوه روغتون د روسي ځواکونو بمباري خلک روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم د فرانسې او جرمني له مشرانو سره جلا خبرې کړي او بحثونه یې له مسکو سره د سولې پر لارو چارو متمرکز وو. زلنسکی ویلي روسي ځواکونو په اوکراین کې ډېر تلفات ورکړي او اوس یې تازه دمه ځواکونه اوکراین ته لیږلي دي.
د اوکراین ولسمشر ویلي چې د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه په زرګونو روسي او اوکراینی پوځیان وژل سوي. د ویلي چې روسي سرتیري به شایي پلازمینه کیف ونیسي خو دوی به هیڅکله هم د اوکراینیانو په منځ کې دوستان پیدا نه کړي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغو تماسونو کې چې پرون یې د فرانسې له ولسمشر او د جرمني له صدراعظم سره درلودل په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیڅ لیوالتیا ښکاره نه کړه.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون شنبه په کیف کې په یوه خبری کانفرنس کې وویل د روسیې د یرغل رئیس شاوخوا 10,000 اوکراینی سرتیری او 2,000 روسی سرتیری وژل شوي دي. زلنسکی وویل روسی ځواکونه به ښایي ډېرې سیمې ونیسي خو د اوکراینیانو په منځ کې به هیڅکله هم دوستان پیدا نه کړي. که په سلګونو زرګونو یا لسګونو زره روسي سرتیري له په زرګونو ټانکونو سره راشي هغوی به کیفته نه ننوځي. دا موږ درکوو که بمباري وکړي او تصمیم ونیسي چې د دې سیمې تاریخي حافظه پاک کړي کیفته به داخل شي. که هدف دا وي نو اجازه راکړي چې کیفته داخل شي، خو هغوی باید په دې خاوره کې قطن له موږ پرته یوازې ژوند وکړي. دوی به زموږ په منځ کې دوستان پیدا نه کړي. په عین حال کې د فرانسې د ولسمشر دفتر یو چارواکي ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني له صدراعظم اولاف شولت سره پرون شنبه په خبرو کې په اوکراین د یرغل د پای ته رسېدو لپاره د لیوالتیا هیڅ نښه ښکاره نه کړه. د فرانسې او جرمني مشران چې پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل رئیس له پوتین سره خبرې مخته وړي پرون هم له هغه د سمدستي اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. روسي ځواکونو چې د فبروري په 14مه پر اوکراین یرغل کړی تر اوسه د یو ژوندون په ګډون پر ډیرو ملکي تاسیساتو بمباري کړې چې په نتیجه کې ډیر بې ګناه خلک وژل شوي دي. له بلې خوا بریتانیا ویلي چې د روسیې دفاع وزارت تایید کړی چې د اوکراین په جګړه کې له ترموباریک توغندیو څخه کار اخیستی دی. ترموباریک وسله چې ځینې وختونه د خلا بمونه هم ورته ویل کېږي د چاودنې په ځای کې شاوخوا اکسیجن زبیخي تر څو د عادي بمونو په نسبت قوي چاودنه رامنځته کړي. که څه هم دغه وسله غیر قانوني نه ده خو استفاده یې د بحث وړ ځکه ده چې هغه ډېره ورانوونکې ده او پر هغو کسانو چې د چاودنې په دایره کې قرار ولري ویجاړوونکې اغیزې شندي. د امریکا متحده ایالاتونو له دغو وسلو د ویتنام په جګړه او په وروستیو کې د افغانستان په جګړه کې د هغو غرنیو سمتو د تخریب لپاره کار اخیستی چې وسلوال مخالفین به پکې پټېدل.
پر اوکراین مو د نوریاس نوري راپور واورید. اوس اقتصادي خبرونه خپریږي. ورپسې اسمت سروان د راپورونو په بلا ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي.
یو شمیر افغان سوداګر بانکونو سره د شته ستونزو د هواري غوښتنه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وی خبر پاڼه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره کړې وې دي، افغان سوداګرو د غستونزې د دې خونې له چارواکو سره په وی ناسته کې شریکې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي افغان سوداګرو د خونې له مسؤلینو سره په کتنه کې د بانکونو له لورې دوی ته د نغدي پیسو په ورکړ کې ځنډ او خنډ جدي ستونزه یاده کړې ده. د دوی په وینا که بانکونه په خپل وخت سوداګرو ته پیسې ورنه کړي، دغه چاره به په هیواد کې سوداګري او پانګونه اغیزمنه کړي. افغان سوداګر داسې مهال له دې ستونزو سر ټکوي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمن کېدو دوو میاشتو په تېرېدو سره لا هم بانکي نظام خپل عادي حالت ته نه دی ګرځېدلی او یوازې پانګوال او سوداګر نه بلکې عام خلک هم له دې امله شکایت لري چې پیسې په کافي اندازه او په خپل وخت نه ورکول کېږي. د نغدي مرستو اتلسمه کڅوړه پرون ناوخته د افغانستان بانک ته ورسیده. دغه بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په رسیدلې کڅوړه کې 2.2 میلیونه ډالر دي. د افغانستان بانک وړاندې لیکلی چې د بشري مرستو په لړ کې د بهرنیو هیوادونو لخوا تر دا مهاله 570 میلیونه ډالر نغدي پیسې افغانستان کې ای آی بی بانک ته سپارل شوي دي. دغه بانک له مرسته کوونکو هیوادونو څخه غوښتنه کړې چې د بانکي اړیکو په برخه کې د اسانتیاو پر رامنځته کولو کې هم له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې سیاسي بدلون وروسته ملګرو ملتونو یو شمېر نورو هیوادونو افغانانو سره د بشري مرستو په مخه د یو اندازه نقدي مرستو ژمنه وکړه چې هغه مهال د دغو مرستو کچه شاوخوا یو میلیارد ډالر وښودل شوه. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغاني دېرش پوله، یو ایرو 93 افغاني 8 پوله، یو انګلیسي پونډ 112 افغاني 45 پوله، یو سودریال 1 افغاني 93 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني دېرش پوله، زر هندي کلدار 103 افغاني او زر پاکستانی کلدار 420 افغاني.
له خبرونو ور اخوا
یا ور بیا سمه اسمت چاروان سلامونه ومني. که څه هم اوس مهال په افغانستان کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو ارزش کم شوی، خو خلک وایي چې د لومړنیو خوراکي موادو بیې نه دي ټیټې شوي. دوی وایي هغه مهال چې د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر 160 افغانیو ته لوړ شو، د خوراکي او سون توکیو بیې ورسره لوړې شوې، خو اوس چې یو ډالر تر 90 افغانیو ټیټ شوی، بیې لا همغسې لوړې پاتې دي. د طالبانو په مشرۍ د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د بیو د کنټرول لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی چې په بازارونو کې د بیلابیلو توکو بیې کنټرول کړي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو له لوړېدو سره سم د لومړنیو خوراکي او سون توکو نرخونه لوړېږي، خو کله چې افغانۍ د ډالرو په وړاندې ارزښت پیدا کوي، د توکو لوړ نرخونه هماغسې لوړ پاتې کیږي. دوی وایي څه موده وړاندې کله چې یو ډالر آن 115 افغانیو ته پورته شو، د توکو نرخونه ورسره شیبه په شیبه لوړېدل، خو اوس چې یو ډالر تر 90 افغانیو راښکته شوی دی، نرخونه نه دي راښکته شوي. د کابل اوسیدونکو عبدالهادي
اوس چې ډالر بیرته راښکته شوي دی، همغه سي پخوانی جګ نرخونه دي چې ډېرې ستونزې زیږولې. اکثره خلک وسنه لري چې په همغه نرخونو باندې خرید وکړي.
د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ورته شکایت لري او غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت باید د بایو د کنټرول په برخه کې جدي ووسی. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکو سباون او حذیفه ازادي راډیو ته وویل
مون خوشاله یو چې ډالر ښکته شو نو جنسونه به مردانه شي، نو هماغه چې ډالر ښکته کیږي نرخ له هماغه سي په لا د ځینو جنسونو نرخ لا نورم لوړ شوی دی.
په تیر نظام کې هم او په دې نظام کې هم د دې لپاره یو قوي څارنه او پلټنه نشته ده چې د دې څارنه او پلټنه وکړي او لږ تر لږه دغه ډول نرخونه چې دي دا کنټرول کړي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر په 90 او یا هم 90 افغانۍ بدلېږي. څه موده وړاندې د یو ډالر بیه آن 115 او 160 افغانۍ ته لوړه شوې وه چې د افغانستان په بازارونو کې ورسره د توکو بیه هم په بې سابقې ډول پورته شوې. خو د طالبانو له راتک څو ورځې وړاندې د یو ډالر بیه له 90 تر 80 افغانۍ رسیده. د لومړنیو خوراکي توکو په ځانګړي ډول د وړو غوړیو وریجو او سون توکو بیه هم د اوس په پرتله ټیټې وي. هغه مهال د افغانستان په بازارونو کې د 50 کیلووي بورې وړو بیا ل 14 نیول تر 1150 افغانۍ ورسیده. دغه شان د 14 لیټر غوړې یو بشکا په 1350 افغانۍ او د 20 کیلووي وریجو یو بورې په 2300 افغانۍ پلورل کېده. دا شان د یو لیټر پټرول بیا 240، د یو لیټر ډیزل بیا 640 او د یو کیلو مایع غازو بیا 1500 افغانۍ وخو اوس مهال د بیا ل 80 افغانۍ پورته شوې دي. دغه شان اوس مهال یو بورې 50 کیلووي بورې وړه په 2300، یو بشکه غوړي په 2300 او یو 20 کیلووي بورې سیله وریجې په 2900 افغانۍ پلورل کیږي. خو پښتنه دا ده چې په افغانستان کې ولې بای نه کنټرولېږي. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالرحمن درد
یو ویل اداره چې په افغانستان کې سرمایه‌داري نظام یا کپیټالیزم پنګوال نظام حاکم دی، او د دې نظام یو ځانګړنه دا ده چې دولت په هیڅ حالت او په هیڅ صورت کې د سوداګرو او مارکیټ په چارو کې مداخله نشي کولی. دوی ملت چې د زمونږ د سوداګرو هرس دی، البته چې دوی د ډېرې ګټې لاسته راوړلو لپاره کوشش کوي چې په خلکو باندې توکي په لوړو نرخونو باندې خرڅ کړي. په حقیقت کې دا یو بې عدالتي ده چې دوی کوي.
دی وایي د دې تر څنګ د افغانستان زیات صادرات له نورو هیوادونو کېږي او تر ډېره د بیو مسله په نورو هیوادونو پورې اړه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ ومه میاشت روانه ده. د بیکارۍ کچه د پخوا په پرتله ډېره شوې او په دې برخه کې د خلکو شکایتونه هم ورځ تر بلې ډېریږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم مني چې د لومړنیو خوراکي موادو بیې د پخوا په پرتله ډېرې لوړې شوې، خو مسؤلین یې د روسیې او اوکراین ترمنځ روانه جګړه هم د بیو د لوړېدو یو لامل بولي. د دې خونی مرستیال خان جان الکوزه د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې باید د نرخونو د کنټرول په برخه کې لاس په کار شي.
بدبختانه چې نرخونه په ماغه حالت دي څو عوامل لري. لومړنی عوامل خو اوس په دغه نږدې ورځو کې د اوکراین او د روس د جنگ په اساس باندې تاسو وینئ چې په دنیا کې د خوراکي توکو او نفتي توکو بیا ډېره جګه شوې ده. دې هم تاثیر کړی د افغانستان په مارکیټ، زموږ نفت ډېر جګ تللی دي. بل طرف ته موږ اکثره غذایي مواد د قزاقستان او روسیې نه راوړل او د ازبکستان نه، نو هلته هم یو څه نرخونه قیمته شوي دي.
خو د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د نرخونو د کنټرول په موخه یو کمیسیون جوړ شوی. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي راډیو ته وویل
وزارت صنعت تجارت با شرکای کاریشان که در
د صنعت او سوداګرۍ وزارت لاړوند نور ادارو سره په ګډه د بایو د کنټرول لپاره کمیسیون جوړ کړی. نرخ پاړه هم جوړه شوې ده. هر سوداګر کې احتکار وکړي او یا لدی بایو سره غړونه وکړي او خلک موږ ته شکایت وکړي، نو سخت قانوني چلند به وسره وشي.
آدرس پیدا شوه، برخورد قانوني صورت میگیره.
که څه هم کابل ښاروالۍ د بایو د لوړېدو او کنټرول په اړه تازه څه نه وایي، خو دغه ادارې په وروستیو کې د بېلابېلو خوراکي او سون توکو نرخ پاڼه جوړه او خپره کړي او سوداګرو ته یې خبرداری ورکړی چې د سرغړونې په صورت کې به ورته سخته سزا ورکړل شي، خو خلک وایي چې دا نرخ پاڼې نه دي عملي شوي. د کابل ښاروالۍ مسؤلین له خلکو غواړي چې د سرغړونې په وخت کې له دوی سره اړیکه ونیسي، دوی به احتکار کوونکو او سرغړونکو ته سخته سزا ورکړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په دې برخه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. یو ایس ټوډی ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې چې د بایډن بندیزونه به په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې زیات ملکیان وبښني. ورځپاڼې لیکي کله چې د امریکا ولسمشر جو بایډن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه وکړه، د امریکا اکثره رسنیو پرې نیوکې وکړې او دا انتقادونه د جمهوری پالو له اعتراضونو سره یو ځای د بایډن پر سینه یو درون بار. د یو ایس ټوډی په نظر کې دا پریکړه نه وای شوې، شای لا ډیر تاوان پېښ شوی وای. خو له دې کبله چې جو بایډن د افغانستان جګړه پای ته ونه رسوله، بلکې پر افغانانو یې لا خطرناکه جګړه وتپله چې دا جګړه کېدای شي لا وژونکې وي او بې ثباتي ډېره کړي. ورځپاڼې د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو یادونه کړې او ورسره په یو وخت کې د کاختې، لوږې او د بشري ناورین یادونه کړې ده. ورځپاڼې په روغتونونو کې په خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو او همداراز بې وزلو افغانانو عکسونه خپره کړي او هغه د جو بایډن د اقدام پایله بولي. د یو ایس ټوډی پر اساس د افغانستان بانک پیسې د افغانستان د خلکو دي او کنګل کېدای د افغانستان اقتصاد له منځه وړي. د ورځپاڼې په نظر په هر اندازه چې پیسې ژر افغانستان ته ورسیږي، په همغه اندازه اقتصاد ښه کېږي او د هغو ماشومانو چې له لوږې سره مخامخ دي ژوند ژغورل کېږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په وروستۍ ګڼه کې په امریکا کې د افغانستان د سفارت او کنسولګرۍ د برخلیک په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي په افغانستان کې د حکومت له رسمیت پیژندل کېدو پرته او په واشنگټن کې د افغانستان د سفارت د ډیپلوماټانو او کارکوونکو له معاش پرته به په واشنگټن کې د امریکا سفارت او په لاس انجلس کې کنسولګرۍ حتی د برېښنا د بیل د ادا کولو وس ونه لري. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او امریکا ویلي چې که طالبان خپل کوم ډیپلومات هم ورولي شي د هغه باور لیک به رد کړي. تر څو چې د افغانستان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، تر هغو به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله خاوره کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو ادارو د ساتنې او پالنې مسؤلیت په غاړه واخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
دا پیغام د ازاري راډیو د پیژدم ز جمعه خان میژم رحماني د بادغیست ولایت د بلمرغاو د ولسوالۍ د منګان د قریې یم. ز 2000 کور په مجموع کې 10000 نفر نه پوسیم. ز دلته د شته ضرورت لرم، یو کاریز لرم و به مترخی دي چې خلک مثلا د ناجورتیا سره مخامخ کی، سړک نه لرم، کلینیک نلرم ډاکټر نلرم د اوس من نن هم یو کچنی مریسو نسوکلای هیڅ خواته ونه رسېدلی دلی وفات شو زما ازادي راډیو سندان غوښتنه ده مرته چې پاملرنه وکړي موږ د دغه پر مار د ترکمنستان پر مرز نه پراته یو اوس ګل دی هیڅ خواته موږ لار نه لرو چې موږ خپل مریضان یو خواته کو.
السلام علیکم زه خانزای دی مایدین او نمایندګی پاکه دی قرضی صاحب دین او دنیا برابر کې ځکه چې موږ ته کغه وخت کې سپته ضرر کوي د کال وټاکلې او دوم قدم کې بیا لاسونه کورته کړی او دا وایي چې هر څوک د مایدین او د کونډو اطمینان او حقوق تر خو لاندې کوي دا وایي چې خدای دین او دنیا خوار کې